دا مشال رډیو ده په خبرونه کې زه ګل ایاز او نادرا درته هر کلی وای دا خبری سات دی په روان خبری سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصرې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي خو هر څه مخکې د دې سات خبرونه وو دا خبرونه سرټکی د پاکستان د کورونا چار وزیر وای د مئی نهمې پیښې په تړاو په شپږو مقدمو کې درې دېرش ملزمان یې فوځي عدالتونو ته سپارل دي د پاکستان حکومت د تحریک انصاف مشر عمران خان او د هغه میرمن په ګډون د ګوند پر یو شمېر سیاستوالانو سفري بندیزونه لګولي دي او د اوکراین ولسمشر وای په نیپرو ښار کې په یو هسپتال کې د روس په میزایلي حمله کې یو کس وژل شوی او 15 نور زخمیان شوي دي تا خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ نن د مئی پر شپږویشتمه د آډیو لیکس یا غږیزی پټو آډیو ریکارډینګز کمیشن پر ضد د درخواستونو اورېدنه سرته رسولې او پریکړه محفوظه کړې ده د اعلی عدلي چیف جسټس په مشرۍ کې 15 کسیزه جرګه د هغو څلورو درخواستونو اورېدنه وکړه چې د وفاقي حکومت لخوا د آډیو لیکس کمیشن د جوړولو په اړه وو په درخواستونو کې د عدالت غوښتنه شوې وه چې د کمیشن جوړښت غیر قانوني وګرځوي دا کمیشن وفاقي حکومت د سپریم کورټ جسټس قاضي فایز عیسی په مشرۍ کې جوړ کړی وو چې پکې د حقو مبینه غږیزو پیغامونو پرټنې وکړي چې د ځینو ججانو د کورنیو غړي هم پکې شامل دي د پاکستان د کورونا چار وزیر ویلي چې حکومت د مئی نهمې د پیښو په تړاو په شپږو مقدمو کې یوازې درې دېرش گرفتار کسان فوځي عدالتونو ته سپارل دي رانا ثناءالله نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل د مئی نهمې د بلبو په تړاو په پاکستان کې ټولې 409 سلویخ مقدمه داری شوی وی چې ورڅخه یې په اته اتیا کې د ترهګرۍ ضد قانون د فی یا مادي شامل دي د ویل له هغه څخه په پنجاب کې دوا او په خیبر پختونخوا کې څلوري مقدمه خای په فوزی عدالتونو کې وچلول شي رانا ثناءالله ویل دا تاثر ناسم دي چې ګواکې ټولې مقدمه به په فوزی عدالتونو کې پر مخ ځي نوموړي دا سرګندونې تر هغې یو ورځ وروسته وکړي چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د خار د کیم زندان مشر ته ویل چې د مئی پر نهمه د لاهور د کور کمانډر پر کور د برید په تور گرفتار شپارستنه دی فوزی کمانډنټ آفیسر ته وسپاري چور باندې له فوزی قانون سره سم مقدمه اوچلېږي د مئی پر نهمه د القادر شاس پنوم د درغلی په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر فوزی تاسیساتو او حکومتي او شخصي ودانو حمله وکړې او ورته زیانونه واړول فوج د مئی د نهمې او لسمې تر پیښو شاوخوا یو ونې وروسته اعلان وکړ چې د فوزی او رسمی رازونو د افشا کولو له جنایي قوانینو سره سم د بلواګرو پر ضد مقدمه چلوي په عین حال کې عمران خان د ګوند د نیول شوو کسانو خلاف په فوزی عدالتونو کې د کاروایي حکومتي پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړې ده د پاکستان حکومت د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د هغه د میرمنې بشرا بیبي په ګډون د ګوند پر یو شمېر سیاستوالانو سفري بندیزونه لګولې دي حکومت د مئی پر 15مه او 26مه د هغوی نمونه د سفري بندیزونو په نوملړ کې شامل کړي دي او د دې لامل د مئی نهمې او لسمې پیښې او پر هغه کسانو دایرې بیلابیلې قضیې خولې دي د مئی پر نهمه د درغلي په مقدمه کې د عمران خان د گرفتاری روسو په هیواد کې مظاهرې راپارېدلې وې چې پکې حکومتي او فوجي ودانیو په ګډون ولسي املاکو ته زیان رسول شوی وو د کورونا چارو وزارت په حکمنامه کې ویلي چې ټولو هوایی میدانونو ته خطونه لیږل شوي چې هیڅوک دې بهر پرې نه کړي د پاکستان د بیمو چارو حکومتي ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن د فنډونو د کمی له کبله په خیبر پختونخوا کې د صحت کارډ له لارې د ناروغانو د وړیا درملنې چارې ځنډولې دي ادارې د مئی پر 26مه یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مئی 15مه نه د صوبې په ټولو هسپتالونو کې د صحت کارډ لاندې د مریضانو د وړیا علاج چارې ځنډېدلې دي د صحت کارډ پلس مشر ریاست تنولی نن مشال اړې ته ویل
د سټیټ لایف مونږ ته چې کوم واجباتو د دې پوره کال د پراغه درې دیرش عربه پای کې مونږ درویش عربه هغه ته ورکړي دي او لسې مونږ ته پاتې دي دا غوې د پراغه مونږ ته د 15مې مئی ډیډ لاین راکړو
تر دې وړاندې د اپریل په میاشت کې هم د فنډونو د نه ترلاسه کېدو له وجې سټیټ لایف د صحت کارډ خدمتونه ځنډولي وو چې د حکومت سره د کامیاب مذاکراتو وروسته یې یو ورځ پس بحال کړل د خیبر پختونخوا حکومت د خیبر ضلع په تیرا کې په خیمو کې د سکولونو د جوړولو فیصله کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم وین احسان داوړ د مې په 15 مشال رتبل چې تیرا په مختلفو علاقو کې به سباندې وسلویخت ارزي سکولونه جوړوي. په تیرا کې د 2008 کال نه تر 2016 کال پوری وقت پا وقت وسلوالو زد فوزی عملیات شوی چه پا نتیجه کی زرگون خلکو لها غزای کردی دی پا حقو که دیر خلق لا هم خپل سیمو تا ندی واپس شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د مئی په 28 ویلي دی چې د اوکراین په نیپرو ښار کې پر یو روغتون د روسیې په یو میزایلي برید کې لږ تر لږه یو تن وړل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. تر د برید روسو د ژغورنې عملیات روان دي. زلنسکی په ټلګرام لیکلي چې د پر دې مهال ټول اړین خدمات رسول شوي دي. په عین حال کې د روسیې چارواکو د مئی په 28 د هیواد په دریو سیمو کې د اوکراینی ځواکونو لخوا د بریدونو راپور ورکړی دی. او د چین د مرکزی ښار بیجنګ روغتیایي چارواکو د مئی په 28 په تیرو څلورو اونۍ کې د کرونا وایرس د نوو کیسونو خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د کووید-19 ناروغۍ یوه نوې څپه راغلې ده. د هیواد په ځینو برخو کې ښوونځیو ته ویل شوي چې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. د چین سرکاري خبري اجانس د وبا د چارو پوه ژونګ نانشنان له خولې ویلي چې د جون په پای کې ښایي یوه اونۍ کې د ناروغۍ نوې کیسونه شاوخوا 15 میلیونو ته ورسیږي. دا د مشالو خبرونه. خبرونه بل مشال اړي واوریدل او کچره سره باندې غړی تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. د کورونا چارو وزیر وای د 9 مئی پیښو کې ککړ 3 کسان مقدمه فوزی عدالتونو ته سپارل شوې. بلخوا فوزی عدالتونو کې د مقدمو اوریدنې هم پیل شوې. خو فعالان او وکیلان ولی د دې مخالفت کوي.
ولې چې هغه کې نه اپیل شته نه چې د هیومن رایټ چې دی تیار کړی کېږي. نو چې د یو پولیټیکل پارټي ده غلطي کړې ده خو د دې دپاره سیول ووټ شته.
د پاکستان دفاع وزیر وای په تحریک انصاف ګوند بندیز لګېدلی شي او امکان هم شته. خو شنون کې په سیاسي ګوندونو بندیز ته څنګه ګوري؟
پارټیو باندې پابندي لګولو چې کوم طریقه ده دا غلطه ده، غیر جمهوري ده او آئین خلاف ده. دا په ماضي کې هم کامیابه شوې نه ده. پارټۍ په بین سره ختمیږي نه.
په خبر پښتونخوا کې د صحت او وړیا سهولت د فنډو نشوالي له وجې بیا تړل شوې چې عام ولس یې له ستونزو سره مخامخ کړي.
وزیر اعظم صاحب او عمران خان او شاه محمود قریشی دی ته هونه شدی خو څوک بار نه لندن دا څوک شوکت خان هم دلار شي موږ سره دا کرے پیسې نیو هسپتالونو ته وسلار شو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لوي تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان سپریم کورٹ نن د آڈیو لیکس یا غږیزی پټو ریکارډینګ کمیشن پر ضد د درخواستونو اوریدنه سرته رسولې ده او خپل پریکړې محفوظه کړې ده. بلخوا د کورونا چارو وزیر ویلي دي چې د 9 مئی په پیښو کې ککړ شپږو مقدمو کې یوازې 3 کسان یې فوزی عدالتونو ته سپارل دي. په دې لړ کې نور معلومات له اسلام آباد طارق خان اخلو چې لږه شپه مخکې زموږ همکار مجید بابر سره شریک کړي دي.
تر دې وخت چې کم اوریدنه یا سماعت شوی دی نو په هغه کې اول چې کم اټارنی جنرل دی یا لوی سرنوال دی یا حکومتي وکیل ورته ویل شو هغه په دغه کمیشن کې د مشر قاضي د چیف جسټس عمر عطا بندیال دغه په موجودیت اعتراض کړی دی او ځکه چې دا کمیشن 15 رکنی دی او چیف جسټس دا جوړ کړو په خپل مشره کې او نن دا غیغه سماعت شروع دی. خو کله چې اټارنی جنرال په دې باندې اعتراض وکړ نو هغه دغه اعتراض اونمنه او دا جواب ورکړ چې دا د عدالت خپل اختیار دی، انتظامی اختیاراتو کې دی، حکومت مداخله نه کوي. نو بهرحال د سرکاري چې دغه اعتراض د حکومتي وکیل هغه د چی جسټس لخوا هغه مسترد شوی دی او چې کله 3 رکنی کمیشن د قاضی فایز عیسی په مشرۍ کې جوړ شوی وو دا کمیشن د کم اختیار ور پیښ نو هغه د ججانو یا د ججانو د خپلوانو چې کم اوازونه بهر راوتي دي ټلیفوني یا د واتس اپ پاره د پلټونو لپاره خوب اعتراض پیدا شوی دی په دغه درې روکنی کمیشن باندې چې یو خو حکومت دغه رنګ کمیشن د سپریم کورټ د مشر قاضي د چیف جسټس د اجازه نه بغیر نشي جوړولې نو دغه لوی اعتراض دی او بل پکې تاسو د عمران خان ذکر مکر چې هغه په اعتراض کړی دی او دا چیلنج کړی مو بل اعتراض دا کیږي چې صرف د ججانو نه بلکې د نورو مهمو شخصیتاتو د وزیر اعظم او د نورو شخصیتاتو د عمران خان خپل د نورو د پارٹی کسانو د هغې چې کوم اوازونه ټلیفوني خبرې بهر راوتې دي نو دا غي دوم پلټنې وشي نو دغه درې کسیزا دغه بنچ چیلنج شوی دی نو بار اوس خو آغاز شوی دی ګورو چې بیا روسته سکیږي
لنګون تکرات دا وی بیا بلی موضوع تا وړو آیا دغه کمیشن چې د قاضي فائدې صاحب مشره جوړ شوی دی د دې کومې غونډې شوې دي اکل نو دې خپل غونډې پیلې
دا غونډه مشه وه البته چې کم خلک وو دي غوښتل چې هغه دې دوی اوغواړي نو پاره باندې اګیته هم داخل نوټس یا خبرتیا ورکې شوی وه او د خلکو نوم پیل شوی وو کاري سره په دغه اړه باندې معلومات وی نو هغه دې د کمیشن سره درې رکنی کمیشن سره دې هغه شریک دي خو دې ځات پکې شایم څه کړی شوی چې په هغه باندې کړی اعتراض وشو نو زیات توجه او فوکس چې دی هغه د پنځه رکنی بنچ باندې دی نو دا هغه دومره زیات پکې کار نه شوی ابتدایي دغه غونډې شوی وي لیکن په هغه کوم څه پرمختګ نه شوی په تحقیقاتو کې
طاهر خان د دې تر څنګ یو بل موضوع چې نن سهار بیا په اخباراتو کې او په پاکستان په بیخنۍ میډیا کې بار بار راځي او دوی د بریکینګ نیوز په حواله سره پېښ کړي چې حکومت د تحریک انصاف ځین نور مشران په هغه نو فلای لیست یا د ملک نه د بهر وته د جاس په ذریعہ د الوتکو په ذریعہ چې دی په یو فهرستي په هغه کې نمونه واچول چې دوی د ملک نه بهر نشیتل په هغه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان او د هغه د میرمن بشرا بیبی نوم هم شامل دی داسې نور د پخوانی کابینې غړي دي نو یو خدا وایي چې یاره دا نو فلای لیست یا د دې د پریکړه چا کړې ده او تر دا مهال پورې څومره کسان په دغه نو فلای لیست یا دغه فهرست کې شامل شوي دي
ګوره پریکړه خو دا په بهر چې بندیز وي د ای سی ایل چې ورته وایي یا د نو فلای زون لکه تاسو استعمال شوی دی چې بهر سفر نشي کولای نو د دې فیصله خو یوازې د کورونو چارو وزارت کوي لیکن د پی ټی آی یو د ملکن لچکم پخوانی د قومي اسمبلی رکن دی جنید اکبر د مشال ریډیو ته تایید کړم دا چې د خیبر پختونخوا څومره د تحریک انصاف چې کوم کډک صوبایي یا د قومي اسمبلی ممبرانو یا نور مشرانو یې د هغه ټول نمونه اغه هم په دغه فهرست کې شامل شوی دی او د بهر په تو باندې بندیز دی مشخص شمیر خو د حکومت څخه نه دی البته رسمي اعلان شوی دی لیکن رپورټونه څوک شپږ سوه یادي څوک په سوونو باندې یادي خو د سخر چې ګڼ شمیر د پی ټی آی خلک ځکه چې اکثر د پی ټی آی خلک چې کوم حکومت ته مطلوب دي هغه تر اوسه پورې یا خو پټتي یا ضمانتونه اخستي دي نو مخکې حکومت دا کړی و چې ځنې کسان د ایرپورټ څخه واپس کلی شي وو کوم سره دای باندې خنشته چې کوم کسان دي ته مطلوب دي نو ممکن دا چې هغه د بهر دوه کوشش خلن سهار عمران خان د دې هر کله کړی دي ته دې لست خپل جواب ویل دي چې د یو بهر تر څو هیڅ را نه لري یو دویم دا چې د بهر نه کاروبار شته نه بانکي حساب شته اکاونټ شته نه جیدار شته
لا اسلام آباد د مشرړي همکار طاهر خان وو چې د موجوده سیاسي صورتحال په اړه راس لګ شپه مخ کې زموږ همکار مجید بابر سره تفصيلات شریکول په همدې موضوع کې پاتې کیږي د پاکستان قومي اسمبلی روانه میاشت په هیواد کې د قرارداد د منځورولو لاري د نهم مئی په پیښو کې ککړو کسانو ته د فوزي قوانینو لاندې د سزا ورکولو منځوري ورکړه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او فوز مشر جنرال عاصم منیر هم له دې رستو ویلي چې د نهم مئی په پیښو کې ککړو کسانو ته به سختې سزاګانې ورکول کیږي خو بل خو د بشري حقوقو کارکونکو وای له دغه سره به په هغه هیواد کې د بشري حقوقو او د جمهوریت ودی ته سخت تاوان ورسیږي نور تفصیل د فرخند اسد په دې رپورت کې وره
قومي اسمبلی د مئی پر دوه اجتماع یو قرارداد منظور کو چې پکې ویل شوی پارلمان تر پوزي قوانینو لاندې شرخو خو ته د سزا ورکولو ملاتړ کوي قرارداد د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وړاندې کړ خواجه محمد آصف په دغه وخت ویل چې نه مئی یو تور ورځ وو په دغه ورځ سرکاري او پوزي ودانیو ته د زیان رسونکو خلاف به سخته کاروایی کیږي
جناب والے آپ کی وساطت سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی، کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی۔
قومی اسمبلی دو مئی پر نہمہ د تحریک انصاف گند مشر اور پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر گرفتاری وسط د احتجاجنوں پر محال د تشدد پر پیخو کیخ کے لوکسانو تا تر پوزی قوانینو لاندې د سزا ورکول تائید کړی دی۔ په دغه قرارداد کې ویل شوی چې قومی اسمبلی د تحریک انصاف ته مشر او د پخواني وزیر اعظم عمران خان تر گرفتاری وروسته د احتجاجونو پر مهال د تشدد په پیښو کې ښکېلو کسانو ته تر پوځي قوانینو لاندې د سزا ورکول تایید کړی دی۔ له دغه وروسته په ټولنیزو رسنیو د بشري حقونو ادارو د پاکستان د حکومت پر دغه فیصله سخت تنقید کړی د دوی په خبره له دې سره به په هغه هیواد کې جمهوریت ته زیان ورسي او باید دغه مقدمه په سویل عدالتونو کې وچلیږي۔ خو د مسلم لیگ نون گوند قومی اسمبلی غړی عباد الله خان د مئی پر 15مه مشال ریډیو توای حکومت سنوي قانون نه دی جوړ کړی، یوازې د پوزي قوانینو لاندې سزاګانې ورکول یې تایید کړی دي، ځکه چې په نهمه او لسمه مئی سرکاري او پوزي ودانیو ته تاوانونه رسیدلي وو۔ تحریک انصاف گوند لخوا د مظاهرو پر مهال د تاوتریخوالی په پیښو کې یو شمیر کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل شوي وو، همدارس پوځي تاسیساتو او د پېښور ریډیو پاکستان په شمول ګڼو سرکاري ودانیو ته زیان واوښت۔ خو قانون پوه نور عالم خان مشال ریډیو ته وایي په دغو پېښو کې زیاتره ولسی کسان ککړ وو، نو باید چې په ولسی عدالتونو کې پرې مقدمې وچلې کی
ادارې سره خو سره رابطه نشته دی، د دې د وجه نه بیا په آرمی ایکټ لاندې چې دی دا ټرای کوي، خو په حیثیت یو هیومن رایټ اکټیویست مونږ چې دی د دې مخالفت کوو او مونږ پارلیمنت هم چې دی مخالفت کوو چې هغه چې دی تنده د پکار او حکیم چې دی چې کله ای پی ایس او شو آرمی پبلک سکول والا دی پارلیمنت چې دی آرمی ایکټ لاندې چې دی ملٹری کورٹ ډیمانډ کړو هغه غلط کړو، مونږ پاګې کې دی ولې چې هغه کې نه
پاکستان د پوز مشر جنرال آسم منیر ویلی وو چې له تشدد ډکو مظاهرو کوونکو او پلانونکو تبا تر پوزی قوانینو آرمی ایکٹ او آفیشل سیکرٹ ایکٹ یا سرکاری خفیہ قانون لاندې سزاوی ورکول کیږي۔ هغه زیاته کړې وا چې ګډوډي جوړونکو او د پوز یادګارونو ته زیان اړونکو سره به هیڅ رعایت نه کیږي۔
فرخنده ساتو جزاس رپورٹ لاندې کو په همدې موضوع کې پاتې کیږم۔ د پاکستان د دفاع وزیر حق او سرګندونو په غبرګونونو راپارولي چې پکې پر تحریک انصاف د ممکنه بندیز اراده ښکاره کړې ده۔ خواجه آصف د مئی په سلوشن په اسلام آباد کې خبرونو ته ویلي ول چې پر تحریک انصاف ګوند د بندیز لګولو فیصله نه ده شوې، البته پر دې خبره غور روان دي، خو په ټولنیزو رسنیو د واکمن اتحاد پرته زیاتره فعالان او پوهان د دغه سی یو ممکنه اقدام مخالفت کوي۔ حکومت وای د مئی پر نهمه چې قهرجنو مظاهره چانو پر فوزی او دولتي ودانیو حمله کړي وي، هغه د تحریک انصاف مشران نو پلان کړي وي، خو پی ټی آی دا تورونه ردوي۔ عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې لزین کار په هنو سره پر تحریک انصاف د حکومت لخوا د ممکنه بندیز موضوع څېړلې ده۔
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د خپل 28 کلن تاریخ تر ټولو مشکل پړاو زخه تیرېږي۔ د ګوند په خپل سیاسي تاریخ کې جلسې، مظاهرې، درنې او شاوخوا درې نیم کاله پر پاکستان واک هم کړی دی، خو روان کال د مئی پر نهمه د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې د قهرجنو مظاهرچانو لخوا پر پوځي او دولتي ودانیو د حملو پیشه د دې ګوند وجود له خطر سره مخامخ کړي، حکومت او فوج تور لګوي چې دا حمله تحریک انصاف کړی دي۔ تحریک انصاف بیا دعوه کوي چې له حملو سره د ګوند په هیڅ د دوی هیڅ تعلق نشته، خو د مې پر څلور وشتمه د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال دا تور بیا تکرار کړ چې دا په خبره حمله طریق انصاف د منظم پلان لمخې کړی ده. هم پر دې مهال هغه داسې خبر وکړه چې په اړه یې په ټولنیزو رسنیو غبرګونونه راپارېدلی دي. هغه وویل چې غور کوي چې پر طریق انصاف بندیز ولګوي. پر ټولنیزو رسنیو د واکمن اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ پلویان د دې وړاندیز ستاینه کوي، خو زیاتره کسان چې آن پکې د پی ټی آی مخالفین هم شامل دي مخالفت یې کوي. په دوی کې یو هم د سیاسي چارو پوه او لیکوال زاهد حسین دی. نوموړي د مۍ پر 15مه مشالې ټول چې پر یو ګوند یا سیاستوال بندیز لګول نتیجه نه ورکوي.
خواجہ آصف صاحب نے تاریخ سے سبق نہ دے ڈکڑے، یو گوند غیر قانونی او یا کوم سیاسی مشر نہ اہل گردول سرا حگا نشی ختم ہو لے نن کو پی ٹی آئی بندے زو لگوئے کو سبال بال بل دوم سرا بل گوند مخی کراشی زمگ مخی تا دے یو گوند مثال شتا چو برباندے بندے لگوئے شو او حگا وہ نیشنل اوامی پاتے کو لازونا این کی جوڑا شوا دا طریقہ بکل ہم بریالی نشی پدې کې باید په خاصه توګه سیاسي ګوندونه له احتیاطه کار واخلي. خپل عمران خان هم سبق نه دی زده کړی او چې کله په واک کې ونو اپوزیشن به یې په نښه کاوه او اوس کدا کار پی ڈی ایم کوي نو د دې به سیاسي قیمت ادا کوي.
د پاکستان په شاوخوا 15 اویا کلن تاریخ کې پر کمیونست پارټي، عوامي لیگ، نېشنل عوام پارټي، جی ایس ان، قومي محاذ، اریسر او تحریک لبیک باندې بندیزونه لګیدلې دي. خو د دې سربېره هم دا ګوندونه په پخوانی یا په نوي نوم نن هم په پاکستان کې سیاست کوي. هم دې ته په پام سره د ملي جمهوري غورځنګ یو مخکښ افراسیاب خټک د مۍ پر 15مه مشالې ډیټول چې پر یو ګوند بندیز لګول غیر جمهوري او غیر آئینی عمل دی.
پارٹیو بنے پابندی لگولو چکم طریقہ دا دا غلط دا غیر جمہوری دا او آئین خلاف دا دا پو ماضی کیم کامیاب شوی نا دا پارٹی پو بین سر ختمی گینا زو چکم پارٹی کیو ما نیشنل عوامی پارٹی زما مخ کی دو زلی پاگی بنے بندی زو لگی دو یو زلی نولا سوا یو آویا کی او بل زلی بیا نولا سوا پینزا آویا کی خواہ تاریخ خواہ سر ختم نشو دا عمران پروجیکٹ چیرے دا جرنیلان جو کرے جنرل پاشا جنرل زیل الاسلام فیض باجوا نو دوی دا دوی نے پام رڑی نو پو دوی لاس پاکی او دا بیا غرزی نا ہم دے میں خبرہ غلط تھا نو دا خو اگا کسا دا 2014 سم کی شروع شوئے وکنا بیا اگا زین خلق رونی سے او پو طولو بنے مقدمہ ہو چلوائے خو اگوی تو گوتے نور دی اگوی ذکرم نہ کئی
خو خواجہ آصف دا مئی پر چلوشتما نیٹا شخصی ٹیلیویژن سماتا پا مرکا کی ویل چی پر نیشنل عوامی پارٹی او نور گوندونو بندیز لگول یو بیل پس منظر لرلی خو دا پا خبرہ تحریک انصاف دا پاکستان پر اساس حملہ کرے دا د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز خان لپاره د خواجه آصف او د واکمن اتحاد د مشرانو دا دلیل کانې کونکی نه دی.
بلیک جیټ بین لګی په یو پارٹی باندې او چاغه جو پکڑی کم واگداران ہی نہیں کم فوجیان اور ریٹائرڈ فوجیان بھی عمل کی شامل ہوں چی آغا مہتران شی آغا ٹرائی نشی تو دسی بلینگٹ بین مانے با ایس دا حاصلی گی الٹا سیاسی نظام چی دے آغا با نور ککڑ شی اگے کی با نور چی دے انتہا پسندی را شی اور دہشتگردی طرف تبا خلق و پام زیاد شی.
خپل عمران خان هم د مئی په څلور وشتمه په ویډیو وینا کې ویلول چې حکومت یې نظریه نسی ختمولای. د نوموړو وکیل ظفر اقبال هم د مئی پر څلور وشتمه په اسلام آباد کې خبرارانو ته ویلول چې کچیری پر طریق انصاف بندیز ولګول سو نو دی به دا ګام په عدالت کې چیلنجوي.
مشر لوی تاسو غوږی عبدالحی کاکړ چې تاسو رپورټ وړاندې کوو. پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې د خلک کمر پیخه کې د دوی په پر امن مظاهره چانو ګولې ورېدلې وي او خپلو شهیدانو لپاره انصاف غواړي او کله به هم هیر نکړي. دوی د مې پر شپږ وشتمه خلک کمر پیخه په یاد کې غونډه کړې چې ورته د غورځنګ نور مشران هم ورغلي ول. د غونډې نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
دغه غونډه له د غورځنګ مشر منظور پښتین، د غورځنګ بل مخکښ او پارلیمان غړی علي وزیر سره د نورو کارکونکو شمالي وزیرستان ته تللی ول. دوی د خړکمر پیخه وژل شو کسانو قبرونو ته ولاړ او ورته دعاګانې وکړې. د مای پښپګوښتمه کال 2019 کې د تاخیل خړکمر سیمه کې د غورځنګ یو احتجاج پر مهال امنیتي پوسټه سره ډزو کې 15 مظاهره کوونکي وژل شوي ول او تر شلو زیات ژوبل شوي ول. فوز ادا کړې وه چې د کمی اسمبلی استازو محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ مظاهره کوونکو په پوسټه ډزې کړې وې. چې فوز په دفاع کې ورسته ډزې کړې، خو غورزنګ دغه تورونه تل رد کړي او وایي چې امنیتي سرتیرو په ډزو د دوی پورم نه احتجاج کوونکي وژل شوي ژوبل شوي ول. د غورزنګ مشر منظور پښتین د غلطه غونډې ته وینا کې وویل چې د دوی پورم نه مظاهره کوونکي ووژل شول، هغوی ته به هرو مرو انصاف غواړي.
احتجاج چکولو او احتجاج کون کئی انسان دا نڑی تر طولو مظلوم انسان وی سرولز دا رمضان پر رکشی پا دو بختنو باندی دا پاس فائرنگ شروع کو وشتل یه مخامل دوی تش لاس و دوی ماشومان و دوی زوانان و دوی پلاسونو که گلونا و چخبلو من منو تیه پیش کول اگو گوله پی وراولی
پښتین خپل وینا کې د غلطه د پښتنو په سیمو کې په قدرتي وسایلو هم خبرې وکړې او تور یې پورې کړ چې دغه وسایل د دوی څخه لوټلې شي. د خپل حق لپاره د خلکو منظم کېدل ضروری دي.
زموږ ملګری د یو فکر د پاره شهید شوی وو، دغه به یو ورځ خامخا نتیجه راځي. موږ خپل شهیدان کله هم هېر کړي نه دي، خو کچېرې دا ته هیڅ یو خامہ کام ترسی ستاله پختنو په خاوره باندې زمرد دی، سره زر دی، کاپر دی، کرومایټ دی، نفرایټ دی، ماربل دی، څنګه دی، چلغوزی دی، دیار دی، راشه نن بل سړی درنا د پاسه قبضه پکړی دا اوس دلته مزاحمت پکار دی، دلته مزاحمت د خپل وسایلو هغه وسایل چې خدای درکړي دي.
حکومت د خړ کمر پیخې وژل شو او ژوبل شو تا وروستا مالی مرستې هم کړې وې. د یادې پیښې په مقدمه کې د وزیرستانونو ناکامی اسمبلی استازی محسن داوړ والی وزیر هغه وخت نیول شوي ول چې څلور میاشتې پس د هریپور زندانه خوشي شوي ول. غونډه کې د غورزنګ مشرانو وویل چې د پورم نه مبارزې قربانیان به هیر نه کړي او په یاد کې به یې غونډو ته دوام ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشر لیدا تاسو غوږی په خبر پخوا کې د مالی بحران له وجې یو وار بیا د پاکستان د بیمه حکومتي ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن په صوبه کې په صحت کارت د علاج د بندولو مرسته جاری کړي. یادې ادارې د مې په ولسم په مرسته کې ویلي چې د صحت کارت پاتې لس ارب روپۍ ورته نه دی ورکړل شوی، ځکه دوی دا سہولت تړلې دی. بلخوا د دې له وجې عام خلک ستونزو سره مخامخ دي. تفصیلي عظمت علي شاپ رپورټ کوي.
دا صحت کارت پلس مشر ریاست نولی مشال ریډیو ته اول چې دا صحت کارت په مت کې سٹیټ لایف کارپوریشن ته د 2 میاشتو اته ارب روپے پکار دي، خو د پیسې نه جمع کول لوجي ادارې د صحت کارت سرویسز بند کړه.
د سٹیټ لایف موږ ته چې کوم واجباتو د دې پورا کال د پراغه 3.5 ارب پای کې موږ 3.5 ارب اغه ته ورکړی دی او لسې موږ ته پاتې دي. اپریل د میاشتې پوره سالور ارب او د مئی د میاشتې سالور ارب دا غي موږ ته پاتې دي. دا غي د بارای موږ ته د 25 مئی ډیډ لاین راکړو دی. اته اربو کې کم از کم سالور ارب راکې او موږ ورته ډیر ریکوست وکړو چې یار موږ ته دی او 15 دن نور راکې د محکمه مالیاتو نه به هغه ته سفرنس جاری شي او امید دی چې درز د ختمې دونه مخکې به دغه سہولیات چې دې صحت کارت دلاندې ابا خلکو ته بیا واپس جاری شي.
دا مردان اوسیدونکو رفاق خان مشال ریډیو ته ویل چې د کور زیاتره ناروغان یې په صحت کارت علاج کوي، نو باید حکومت دې زر تر زره د صحت کارت مسله حل کړي.
تر یو خو چې موږ هسپتال د لاړ شو نو جو مریض ور ولې وي بس صحت کارت بند او کولو صحت کارت بند او کولو دا هم غریبانو خلکو ته مسله رانه سنا ولو وزیر اعظم صاحب او عمران خان او شاه محمود قریشی دي ته هونی شدي خوشوک بار نړ شي لندن دا څوک شوکت خان هم د لاړ شي موږ سره دا کرے پیسې نیو هسپتالونو د وسلار شو دی خلوی مسله جوړه کړه موږ لپاره مو غریب خلک چې صحت کارت بند شي موږ علاج پس باندې کو.
لدی روان دي هم د اپریل په میاش کې د فندونو نه ترلاسه کېدو لوجي سټیټ لایف په صحت کارت د درملنې اسانتیاوي زندولې وي چې د حکومت سره دا کامیاب مذاکرات ورستوي یو ورسپس بیا بحال کړي. دا مردان د شخصي اسپیټالونو د اتحادي جنرال سیکریټري ډاکټر مجیب مشال ریډیو ته وویل چې د صحت کارت د بندي سره نه یوازې د نوې ناروغانو درملنه بلکې رواني درملنه هم متاثر کیږي.
دغه جی دا ټولې پیسې چې بندې دي دا زیات تر د هسپتالونو چې کوم اونرز دي یا د هسپتالونو کومه پیسه ده زیاته پیسه دی کې دا هسپتالونو والا مطلب یوز کیږي دا هر هسپتال چې کوم دی نو درې درې کروڑ روپۍ دا د حکومت ته بقایجات پاتې دي هر ورځ د دې نوې پالیسی د سټیټ لایف طرف نه ایشو کیږي دا هغې سره د هسپتالونو چې کومه کارکردګي د هغه متاثره کیږي او چې کوم ډاکټران دي هغه هم هغه خپل هغه شانې پرفارمنس نشي ورکولی او عوامو سره بیا دا مشکلات دي چې هغه غریب خلک کم راشي او د هغو سره د هغې پیسې نه وي نو بیا د هغو هغه علاج هغه شانتې ونشي او هاسپټل هم هغې ته هغه سہولیات ورنکړي چې کوم سہولیات هغې ته پکار دي.
دا صحت کارډ پلس د ویب سایټ د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دوه اویا لکه کورنۍ په صحت کارډ د لسو لکو روپو پورې مفت علاج کولی شي او په یاد پروګرام باندې هر کال اتلس ارب روپۍ لګښت راځي. د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت په 2014 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د صحت کارډ په نوم د بیمې له لارې د محدودې درملنې پروګرام پیل کړی و. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لوی تاسو خو کې دروانه غړي نمای برخه ته راورسو تاسو یو سو خبرونو مهمه برخه و. د پاکستان سپریم کورٹ نن د آڈیو لیکس یا غږیزی پټی آڈیو ریکارڈنگز کمیشن پر ضد درخواستونو اوریدنه سر در رسولی او پریکړې محفوظ کړې ده. د اعلی عدلی چیف جسټس په مشرۍ کې 15 کسیز جرګه د هغو څلورو درخواستونو اوریدنه وکړه چې وفاقي حکومت لخوا د آڈیو لیکس کمیشن د جوړولو په اړه په درخواستونو کې د عدالت غوښتنه شوې چې کمیشن جوړښت دي غیر قانوني وګرځوي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي چې حکومت د مئی نهمې د پیښو په تړاو په شپږو مقدمو کې یوازې 3 کسان فوزی عدالتونو ته سپارلي. ران ثناء الله نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د مئی نهمې د بلوو په تړاو په پاکستان کې ټولې 479 مقدمې دایر شوې چې ورڅخه یې په 80 کې د ترهګرۍ ضد قانون دفې یا مادي شاملې دي. د پاکستان حکومت د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د هغه د خزی بشرا بیبي په ګډون د ګوند په یو شمیر سیاستوالانو سفری بندیزونه لګولي. د حکومت د مئی پر 15 او 16 د هغوی نمونه د سفری بندیزونو په نوملړ کې شامل کړی دی. د پاکستان د بیمو چارو حکومتي ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن د فنډونو د کمۍ له کبله په خیبر پختونخوا کې د سیټ کارډ د لارې د ناروغانو د وړیا درمنې چارې ځنډولې. د ادارې د مئی پر 16 په خبر پاڼې کې ویلي چې د مئی 15 نه د صوبې په ټولو هسپتالونو کې د صحت کارډ لاندې د مریضانو د وړیا علاج چارې ځنډیدلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن ویلي چې د اوکراین په نیپرو ښار کې پر یو روغتون د روسیې په یو میزایلي برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دی. په عین حال کې د روسیې چارواکو هم نن د مئی پر 15 د هیواد په دریو سیمو کې د اوکراینی ځواکونو لخوا د بریدونو راپور ورکړی دی او د چین مرکزي ښار بیجنګ روغتیا چارواکو د مئی پر 16 په 13 اونیو کې د کورونا وایرس د نوي کیسونو خبر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ یوه نوې صفه راغلې ده. دا خبرونه لنډیز مو واوریدلو او تاسو هم د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د کراچۍ او ملي زندانونو څخه نور اویا افغانان خوشی کړل شوی دي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منیزه کاکړ ویلي چې د افغانانو په بند کې خپل سزا پوره کړې ده. دغه سپه کراچۍ کې د افغانستان کونسل جنرال وای چې تیر کال جولای میاشتې رئیس نږدې 47 افغانان له سند زندانونو څخه افغانستان ته لیږدول شوی دي. بلخوا په کراچۍ کې مش افغانان وای چې اوس هم د پولیسو لخوا بې ځای زورول کیږي. د سند حکومت وای یوازې هغه کسان خپل وطن ته ستانه کوي چې قانوني اسناد نه لري. نور تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي خان په دې رپورټ کې ورو.
په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیل منیزه کاکړ د مئی په 23 مشال ریډیو ته ویلي چې اویا افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشی شوي دي. دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په لیږلې شوي افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي.
د کراچۍ او سیند په بیلابیل جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې ول شوي چې دوی قانوني اسناد نه لري، په هغه بندیانو کې اویا بندیان د ماشومانو په شمول افغانستان ته ډیپورټ کړل شول. په کراچۍ او په دانورو خارونو کې د افغانانو د نیولو شکمای ولړۍ روانه و، هغه لا دوامدار ده.
د منیزا کاکړ په وینا چې خوشی شوی افغانانو په زندانونو کې خپلې د بند سزاګانی پوره کړې وي. په سن کې کې د پولیسو لخوا د افغانانو نیول سکم شوی دی، خو سم افغانان نیول کیږي او زورول کیږي. بلخوا په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي چې خوشی شوی ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. نوموړي زیاته کړې چې د افغان پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي وو. سید عبدالجبار وایي چې تیر کال د جولای د میاشتې راهسې دوی نږدې 2400 افغانان لسن زندانونو څخه افغانستان ته لیدلی دي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل دي. نوموړی وایي چې د کراچۍ په زندانونو کې ځینې وګړي لا بند دي چې د دوی د خوشي کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. په کراچۍ کې اوس هم افغانان تور پوري کوي چې د دوی د نیولو لړۍ لا روانه ده او پولیس یې د پیسو د پاره تنګوي او پیسې ترې اخلي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میش محمد سلمان خان د مای په سلی رښتما مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیسو د یری د کیمپ نه بهر نشي تللی، چې بهر وزین او پولیس یې نسی او روپۍ ترې اخلي.
چې د پولیس د خاص خم خلک وس نن سبا کې ډیر د زورولو کې په دې باندې چې کارت هم ورسره ثبوت به ورسره بیا هم په غسر باندې نسی پیسو د پاره نسی سره بخلاص. دا ټوله چې دی دا ماجر کیپ خلک دي، ټوله غریب خلک دي، ماجر دي، بس هغه خپل د بچانو نه خپل د بچانو دغه نصیب برابر ولای. ال د پولیس والا ونیسی، پولیس والا نور تنگي سره.
په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو وکیل عبدالهادي اډوکیټ بیا مشال ریډیو ته ویلي چې وس هغه افغانان هم نیول کیږي چې په کراچۍ یا د سند په نورو برخو کې ځایګیدلی دي، هغه هم د بارډر د لارې لیګل کیږي.
دا غټ ایشو دا بدل دا، خصوصا کراچۍ کې چې دا خلک راځي بارډر کراس کې، د دې سره څومره خلک انواز لري، هغه دې ځای ته راځي ماشومان دي، پای کې بیا دل دراشي په گاډیو کې ناشي ډیر ورته مسلې تکلیفې. او سچې افغانان دل پیدا شي دي، دوی ته خپل کلی پته نشته، دوی ته خپل علاقې پته نشته، هغه دل دي او بیا دی واپس ریپورت کی واپس ناغه د نه خپل کلی نه د رشتہ دارانو هیڅ پته نه ده. ځکه چې دا هر ورځ یو مسله ده، ماشومان پدې کې دي، زنانه پدې کې دي، بیماران پدې کې دي، مشران پدې کې دي، دا د یو ورځ مسله نه ده.
د کراچۍ په ګډون د سن صوبې په بیا بیلو خارونو کې تیر کال د جولای د میاشتې راهسې افغان کډوالو د نیول پیل شوې دي. د سن صوبایي حکومت وزیرانو او پولیس چارواکو وار په وار مشال لیډو ته ویلي چې په سن کې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او داسې غیر قانونه افغانان نیول د دوی قانوني حق دی. د سن پولیسو دا تورونه تل رد کړي چې افغانانو څخه پولیس پیسې اخلي. پولیسو چې تروسه په کراچۍ او د سن په نورو برخو کې څومره افغان کډوال نیولي دي، د هغوی په ضد د فارن اکټ ماده لاندې مقدمه درج او بیا عدالتونو دغه افغانان زندانونو ته استولي دي. په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو د وکیلانو په وینا چې پاکستان ته زیاتره هغه افغانان راغلي وو چې ناروغه وو، خو بیا دلته نیولې شوي وو او زندانونو ته اچولې شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه افغان کډوال میشت دي، چې پکې 9 لکه رجسٹرډ دي، خو د 14 نه تر 15 لکه پورې غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې
حجرا
په 10:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجه،
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو،
باډی وی
په 3:00 بجو،
پام کوا
په 4:30 بجو،
د مشال پنوم
په 5:00 بجو.
مشال د تاسو کې وګي د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف له شمیرو سره سم په ټوله نړۍ کې د سالنډۍ او سا سره تړلې نورو ناروغو له وجې هر کال 1 لک کسان او په پاکستان کې 65,000 کسان مړ کیږي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت په روغتونونو کې د اکسیجن ګیس لپاره عملی اقدامات پورته کړي دي. د صوبی نگران حکومت د مې پر 26 په 400 کې د اکسیجن پلانټ پرانستې دي. د چارواکو په خبره هم د غټول پلانټ په ایپټ آباد کې هم جوړوي. حکومت په دې لړ کې یونیسف څخه مرسته هم غوښتې ده. تفصیل په خبره شبیر احمد جان راکوي.
د مې 5 پګشتما د 400 رزړو مېرمنو او ماشومانو هسپتال کې د اکسیجن ګیس پیدا کولو د پلانټ پرانستې په موقع د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان وویل چې د یونیسف لخوا لګول شوی د اکسیجن پلانټ په د ورځې خوشا 80 سلندر ګیس پیدا کوي، کم چې نه یوازې د دې هسپتال بلکې د ټولو ضلعې د روغتونونو ضرورت نه سیوا دی. یونیسف چې ټول نړۍ کې د ماشومانو د صحت، تعلیم او د خېګړې لپاره پنګې ورکوي او کارونه هم کوي. شمیرو تر مخه پاکستان کې خو 6500 ماشومان هر کال په اسپیټالونو کې د اکسیجن ګیس د نشوالي له وجې مړ کیږي، په خصوصي توګه وروسته پاتې او لرې پرتو سیمو کې. نگران وزیر اعلی په دې مقابل
ټول دنیا کې تقریبا 100,000 ماشومان چې د کارونو څخه کم وي، هغه په دې وجه باندې مري چې اکسیجن نه او زمونږ په سولو کې د پاکستان کې د کم 6500 ماشومان داسې دي چې هغه هر کال مري، ځکه چې دا سهولت په توګه لګي او دا کرونا راغله هغه کې اکسیجن ته ضرورت ما ته پته ده چې په خپل نه جوړو ما هسپتال کې داخل شوم په اسلام آباد کې اکسیجن ته لګېدل دا غي اهمیت په لحاظ سره یونیسف د دې پلانټ باندې وسو کو
دغه دستور کې د یونیسف د چارواکو نه علاوه د صحت محکمې چارواکو هم ګډون کړو. دغه اکسیجن پلانټ تیارونکي د یونیسف عملی انجینر اجازه لري په دې اړه ویل چې دا پلانټ ډېر غټ مقدار کې او خالص اکسیجن ګیس پیدا کول توان لري.
دا یونیسف ټول پاکستان کې 15 سایټ سلیکټ دي لپاره لږ کې 400 به د مونږ فرست سایټ دا تقریبا د دې کار مونږ جنوري کې شروع کړو او په دې مې کې پکې دا مشينري ولګي دا مشينري به تقریبا 8-9 کروڑ په دا یونیسف د باندې راغوخه او د دې کیپاسټي دا په یو منټ کې 500 لیټر ګیس پروواید کوي. تقریبا 70-80 دا غټ سلندر به دا دره ډیلی ډکې جي او د دې اسپیټال تقریبا چې کم ضرورت ته نو هغه 10-12 روټین کې دی لګي او امید ده چې ټول ډیسټریکټ د پاره چې کم وړ وړ اسپیټال نه دی یا ډی ایچ کیو دا هې کوم د ګیس ضرورت ان شاء الله ختم شي دا به دی د دې پلان نه پوره کوي.
دا خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی پوینا صبح کې دا وخت مالی بحران دی په خصوصي توګه اسپیټالونو کې. د یونیسف نه دی د صبح په جنوبي اضلاع کې هم دغه ډول سہولت غوښتنه وکړه. دا د مننه چې کال 2006 کې د ټول نړۍ په شان پاکستان کې هم د کرونا وبا راتلو وروسته د ملک ټول لوی وړو سرکاري او شخصي روغتونونه د اکسیجن ډیر لوی کمی سره مخ شوي وو او د اکسیجن د کمی له وجې ګڼ شمېر مرګونه هم شوي وو او یوازې خیبر ټیچنګ اسپیټال کې په یوه شپه 6 کسان د اکسیجن د نشوالي له وجې مړه شوي وو. د اکسیجن به د پنجاب نه راتلو ولې په وخت اکسیجن نه راوختو په غفلت د هغه وخت حکومت د خیبر ټیچنګ روغتون د ډایرکټر په شمول او اهلکاران نوکرې معطل کړې هم وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,055، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. او رګونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو له دی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
مشال رادیو تاسې غواګي پرون په پیښور کې د نرخزیانو اتحادیې یو خبري غونډه وکړه. دوی ویلي چې د شری عدالت لخوا د نرخزیانو د جنس بدلولو خبره د غیر قانوني ګرځولو پر ضد بستر عدالت ته ځي. د مې پر 19 شری عدالت ویل چې د نرخزیانو د حقوقو په قانون کې د جنس بدلولو خبره غیر قانوني ده. نرخزیان وایي باید شری عدالت د جنس بدلولو د خبرې پر ځای د دوی په خوندیتوب یا دیتو تحفظ خبرې کړې وای. بلخوا د جماعت اسلامي سنټر مشتاق احمد خان وایي چې د شری عدالت پریکړې ته ناسم تاثر ورکول کیږي. نو موږ زیاته کړه چې شری عدالت یوازې دا خبره کړې ده چې که یو تن د نفسیاتي مسلو له وجې خپل جنس بدل یادوي نو دا د شریعت خلاف دی. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې رپورټ کې.
د مئی په سلی رښتما د خیبر پښتونخوا نرخزیانو په ترانسجنډر اکټ کې د هغوی د حقوقو د خوندیتوب په اړه په خبر پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. د نرخزیانو د اتحادیې ترانس اکشن الاینس په وینا چې د مئی په 19 وفاقي شری عدالت د نرخزیان لپاره د خپل خوښې د جنس ته تبدیلې اجازه ناقانونه ګرځولې چې پر ضد یې عدالت ته ورځي. د ټرانس اکشن الاینس مشر فرزانه ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د شناخت او د حقوقو خوندي ساتلو په قانون کې دی بدلون ونه کړل شي.
زمونږ پہچان یې زمونږ نه واغښتو، زمونږ په حق کې فیصلې کړې وي، نو دا به ویل چې دې قتل وې ما دې له چې دینو هیلث ورکې، دې له ریسرچ ورکې، دې له نوکریانه ورکې، دې له ایجوکیشن ورکې، نو دې خو زمونږ نه حق واغښتو.
د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان د نرخزیانو د حقوقو د قانون پر ضد وفاقي شری عدالت کې در خواست جمع کړو او ادای کړي وا چې هغه قانون له اسلامي اصول سره په ټکر کې دی. په اکټ کې د ترمیم تجویز کوونکی سېنېټر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته وویل
او البته هغه باندې پابندي لګولل چې سره پورا سره پورا خزده او جسمانی شخص کے مکمل دے اس قسم مسئلہ ورتے رشتے دے کو اگر دماغی طور باندھے بیمار دے اور دماغی طور باندھے اگر دا سوچ و فکر لے رہی چھے اما کم جسمانی مکمل شخص دے او دی پا بنیاد دانی چھے اما کم جنس دے نظر دانی مزر دی الٹائی ماں یعنی کہ خزائی پورا خزائی نظام سڑے تصور کی او کہ پورا سڑے نظام خزائی تصور کی نو عدالت ہوئی چھے دا خلاف شریعت دے خلاف اسلام دے دا داغی حقیقت دے دا پروپیگانڈا ہے اور سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی یعنی خپل مرضی سنتی شناخت چې سړی د جسمانی طور باندې ارسی او چې دا هغه خپل ځان په باره کې څه ګمان لري هغه د هغه جسمانی ساخت علی الرغم د هغه د جسمانی ساخت خلاف وي نو هغه ته دا حق چې هغه دا ولري نو دې ته سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی نو عدالت دا
د نرخزیانو د حکومت لپاره کارکونکو ماهی ګل مشال ریډیو ته ویل چې د دې فیصلې پر ضد د ملک د نورو خارونو د نرخزیانو سره په شریکه اعلی عدالت ته روان دي.
د چا اعتراض دی راشي ټیبل ټاپو کې مو سره کینی چې څه پکې تبدیلی کیږي هغه وکړو ان شاء الله. مونږ دا نه وایو چې مونږ هم جنس پرستی پھیلاو، LGBT کیو پرموټ کوو یا لیسبینز پرموټ کوو، نه مونږ دا وعده حق غواړو او نه مونږ بل کی دا خبره کړې دی مونږ چې دی وعده حق راکړي. 2018 کې دا بل جوړ شوی او تقریبا 7 کال په دې باندې کار هم شو، ډېر پکې خواجه سره فائدہ پکې چت کو کارډونه ورته میلاو شو او ډېر احساس پروګرام او پاګه کې هم د خواجه سره او ډېر بینیفیټس میلاو شو. اوس چې کم دا مستری شوی دی نو خامخا هغه هر څه الریډي ختم شوی او پولیس ڈپارٹمنٹ کی زمون یو ریسپیکٹ هغه به موږ ریسپیکٹ راکول اوس موږ خبر واوریدل اوس هغه هر سبا ختم شي چې کم د سات کالو یو مهنت او هغه ختم شو موږ ریورس لاړو اوس موږ بیا زیرو نه به سٹارټ کوو.
ٹرانسجنڈر ایکٹ په کال 2018 کې د سینټ نه پاس شویو او په کال 2022 کې پر د اعتراض پورته شو چې د جنس تبدیلی خبره غیر شرعي ده. په ایکټ کې د نرخزیانو سره ناوړه سلوک کوونکو لپاره سزاګانې او جرمانې هم خودي شوې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو یې غوږی د شمال وسن د شوال اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د حکومت دې د دوی سیمه له وسلوالو پاکه وګرځوي او د خپل کورون ته د ستنول لپاره اقدامات وکړي. د شوال دغه اوسیدونکي له تیرو 9 کلونو راهیسې بې کوره دي. د پاکستان فوج په 2016 کال کې د وسلوالو ضد د ضرب اعظم په نوم عملیات کړي ول او پر دې مهال تر 100,000 زیات کسان بې کوره شوي ول. په دې کې زیاتره کسان اوس کورونو ته ستانه شوي، خو په ګڼ شمېر کې اوس هم په خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند کوي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې اورو.
د سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې فوزي مشرانو په یوه جرګه کې د واپسې ډاډ ورکړې، خو ورته وویل شول چې د شوال اوسیدونکو د واپسې مراد نشته. څو غوښتنې کړې چې څنګه د نور وزیرستان واپسې شوي، هلته د ډنګو کورونو د معاوضو سروې او نورې مرستې د دوی هم حق دی، ځکه چې 2014 کال فوزي عملیاتو رهسې لا هم بې کوره دي. د شوال اوسیدونکي دا غوښتنه هم کړي چې د شوال ډومیسایل او کامی شناختی کارډ هم د شوال په ادرس پته ورته جاری شي. د شوال اوسیدونکي ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي چارواکو ورته جرګه کې ویلي چې واپسی مزر کې دون کې ده، خو د واپسی مرسته د شوال به کور شو لپاره نشته، ځکه چې د شوال شمالي وزیرستان ډومیسایل پته یا ادرس دغه خلک نه لري. نو آیا شوال د وزیرستان برخانه ده
څو ورځې مخکې په امنیتي چارواکي د شاول د خلک یوه جرګه غوښتې وه، نو یغ دا ورته ویلي وي چې توس چې شاول ته میږ واپس کي خو چې کیم د وپسې د آی ډی پیز مراحت یا د کیری سروې دي د هغې نه و توس نه محروم وستای تو پاک چې زه خپل هم موجود وم چې ویلې ده چې توس د شاول شناخت او ډومیسایل یعنې دغه نشته. نو میږ د حکومتو د سول انتظامیې نه ګزارش کي سول کې سیناتی کې چې لاس کلینه میږ دار په دار خاورې په سر ګرځي نو خپل وطن موډانګړي چې پروتای خپل نکنای ټټو بای دی. نو په چار دو چې میشته د خو وطن دغه خوبرې شناخت غ میلاو شي دا وپسي غ غوړي چې کوم مراحتي چې دا ورته میلاو شي.
د شوال یو بل اوسیدونکی شاکر خان وایي چې تر اوسه شوال خلکو ته خپل د شوال ډومیسایل ورنکړل شو، تحصیل درجه خو ورکړل شوې خو خپل تحصیلدار یا دفتر هلته خلاص نه شو، نو دا تیرو نه کالونو نه د کډوالۍ مرستو نه هم به برخې شول.
د شمالي وزیرستان د خلکو غونډه تحصیل شوال خلک نه کډوال شول او تن نه کولا وشول چې دا خلک د خپل علاقې نه بهر دي در په در ګرځي. شوال رایفل د تحصیل شوال د خلک جرګه وشتله چې تاسو واپسي وي خو تاسو د حکومت طرف نه هیڅ قسمه امداد نه ملاوي شي. میش پر امن طریقه سره واپسي غوړي یا غازی کوي چې میشته تحصیل بلډینګ جوړ شي، دا خلک د میسایل جوړ شي، خپل شناخت ورکړ شي. تحصیل شوال د باکا خیل جانی خیل کبل خیل گربز دغه قبیله دا په ټول نقشله د تحصیل لای ټوریسټ ایریا دو دا اپیل کی چې کچرته د پاکستان حسابي د خلک د میسایل ورکا او د خلک په پوره من طریقه سره خپل علاقې ته واپس.
د شوالو سیدونکو دغه غوښتنو په اړه مو چې میرام شاه کې د فوزی چارواکو نه وپوښتل نو د فوز یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې د شوال به کور شو واپسې لپاره تیاری نیول شوې، غواړي چې نور دغه سیمه په خلکو آباد شي. البته د دوی د ډومیسایل او شناختی کارډ ادرس ته حکومت کار دی چې سر ډول قانوني لارې جوړوي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر ریحان ګل خټک هم مشال ریډیو ته وویل چې د شاوال د واپسې لپاره هڅې پیل شوې. د دوی د ډومیسایل شناختی کارډ پتا او یا نورې مرستو په اړه خبرې لګیا دي. شاوال د شمالي وزیرستان لسم تحصیل دی، قدرتي ښکلا او ځنګلات لري. بکا خیل کابل خیل گربه سیدگی او جانی خیل قبیله د غلط آباد دي. ضرب اعظم عملیاتو رهسه د شوال خلق هم بیکور شوی چې لا هم پورا تحصیل بن پروت دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی تاسو کولی شئ چې د اپ ترڅنګ د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه، همدارس په ټویټر او انستاګرام او یوټیوب باندې هم تاسو د مشال ریډیو رپورټونه او تازه ویډیوګانې تاسو کتلی شئ، او هغه د لارې تاسو زموږ اونیزې خبرونې هم تاسو په ځانګړي څنګه کې تاسو هغه اوریدلی شئ او لوستلی هم شئ. تاسو پام دروونه غړي د اخري رپورټ په لور راګرځوم. آیس میت یا آیس هغه نشه ده چې په رستو کې ور باندې د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې هم ډیر خلک اخته شوی دي. دا نشه اکثره هغه ځوانان کوي چې عمرونه یې د اتلسو او دیشتو کلونو ترمنځ دي. د عامې روغتیا چارو پوهان وایي پر آیسو د روغدو کسانو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. دا چې ولې د دې مسلې حل څه دی، دا به د داود خټک په دې رپورت کې واورو چې تفصیلی رپورت یې پرې جوړ کړی دی.
که وګورې دلته کې هر یو کس لګیا دی چې دی اوی آیس جوړي او په 200 روپے ګرامه خرڅې.
کرسٹل میت چې په عام اصطلاح کې د آیس په نوم یادیږي د طبي ماهرینو او چارواکو په وینا په پاکستان کې تر ټولو زیاته په تیزی سره خپرېدونکې نشه ګرځېدلې ده. اتلس کلن ابرار خان چې شپږم جمعاتی ویلې او دا وخت په نشو روغ دي کسانو په مرکز کې علاج روان دي وایي له تیرو شپږو کالو راهیسي آیس استعمالوي. د ابرار خان پلار د مزدورې لپاره له ملک بهر د ابرار په وینا آیس ورته په اسانه دستیاب او په اول وار یې د ملګرو سره په محفلونو کې شروع کړل.
اره مه شروع کړل پلار هم سعودي عرب کې ولا غنا د کور څو غنو مچا دوه غدا غي وې مه شروع کړل مه شروع مه دوه بس لا غنا پس بیا راوړل لم پو شوم پکې نو بیا دې مینه کوې دا موجود وستا کینه به مه کوې لام به مې څنګه کولې کولې چې ډېر مه کوې لام به مې څنګه کولې کولې
که څه هم د پاکستان په سرکاري او غیر سرکاري سطح په ملک کې په آیسو د روغ دي کسانو کره شمېره نه ده معلومه خو ډاکټران وایي دا نشه په تیزی سره خپریږي. ډاکټر طارق محمود چې په پېښور کې په نشو روغ دي کسانو ته د علاج اسانتیاوي برابرونکي تنظیم دوست فاونډیشن پروګرام منیجر دی وایي هغه کسان چې اول به چرس یا هیروین استعمالول اوس یې آیس ته مخه کړی ده. ډاکټر طارق پوینا که هم ځوانان د یو شمیر وجوهاتو په بنیاد آیس ته مخه کوي خو په دې کې یوه لویه برخه د زده کوونکو هم ده چې په اول سر کې د امتحانونو لپاره تیاری ته د زیات وخت ورکولو په غرض دا نشه شروع کړي او بیا یې عادي شي.
ګوره تاسو د بل دې ریکارډ هم تقریبا یو کال دوه مخکې خبره ده چې په یونیورسيټي سټوډنټ کې د آیس رجحان دې سیوا کې روانو تا کسان پاکستان کې را جاب لیست دي او ټینشن سټرس ته لاس په دې چې ځان ریډکټول لپاره تا کسان دا نه چې هغه جس فار ا ټایم بینګ دی یا موږ هغه انټرټینمنټ لپاره کسان په څه راغلي چې او کیریئر اف لو او په عشق کې ناکامي کېسته.
ابرار خان هم وایي چې آیس استعمال سره به خوب کم او انرژي زیاته شوه او شپه او ورځ به ګرځېد او خوشاله به
خوب نو لکه د 11 آیس به ګرځېد به په کومو کې څه جنګ غلی ومن پکې وایي.
د ابرار خان په سیر واحد شاه هم د ملګرو په دعوت آیس نشه شروع کړی. شپږویش کلن واحد شاه چې دا وخت یې په یو مرکز کې علاج روان دی وایي آیس په هر ځای کې ډیر په اسانه ملاويږي.
افرین چلی دی بس یار دوست عمر غریب وزا کم کے نہ سر کا شیر کوئی سے نہیں لگا لگا کے لگا سی میں سلسی بھی نہیں کیا تھا سب انتان ہے سب انتان ہے لگا کوئی سے.
ډاکټر سبا خان په چارسده کې د روخانه سبا په نوم په نشو روغ دي کسانو د علاج مرکز چلوي.
په خیبر پختونخوا کې ګورو لکه موږ ریهب سنټر په چارسده کې دی او چارسده کې ماته تقریبا 85% پیشنټ لري.
نوموړي وایي آیس نشه تر بلې ارې اغې په تیزی سره مخ په زیاتېدو ده. ډاکټر سبا خان وایي له څېړنو یې ثابته شوي چې آیس نشه اوس په کورونو کې تیاریږي چې یو خطرناک عمل دی.
زه خو چې څومره اورم لکه مطلب دلته موږ سره چې کوم ډرګز ډیلرز راشي که نه چې هغوی نشې کوي خرڅوي هم نو هغوی وایي چې یاره په هر دویم کور کې دا موږ په خپله جوړو نو که فرض کړه مطلب یو سیز د بهر نه دغه کېدلی یا مطلب یو سپیسیفک ایریا وه چې په هغې کې جوړېدلی نو بیا هم د دې څه مخنیوی کېدلی شو خو که وګورې دلته کې هر یو کس لګیا دی چې دی هغوی آیس جوړي او په 200 روپۍ ګرام یې خرڅوي.
آیس میت د پاکستان ترڅنګ په ایران او افغانستان کې هم تیاریږي او د ډاکټر سبا په وینا د دې استعمال په اول وار په دوهم نړیوال جنگ کې شوی وو چې مقصد یې تر ډیره وخته د پوځیانو ویښ پاتې کېدل وو. د پاکستان د اکسایز محکمې یو افسر ازلان اسلم مشال ریډیو ته ویلي چې په پاکستان کې په تفتیش او عدالتي نظام کې د کمزوریو له امله دوی نشي کولی چې د نشه یي توکو کاروباریانو یا سمګلرانو ته سزاګانې ورکړي. د صحت ماهرین وای آیس یا کریسټل میت د استعمال سره د وقتی خوشحالی یو احساس کیږي او همدا لامل دی چې ځوانان په اول کې دا د یوې نوې تجربې په توګه واخلي خو ورستو یې عادت جوړ شي. خو واحد شاه چې دا وخت د چارسدی په یو مرکز کې تر درملنې لاندې دی وای آیس د ژوند بربادي ده. ابرار خان بیا وای ډیر اغه ملګری چې د سره یو زیاده نشکوه اوس مړ شوی دی یا په جیلونو کې دی.
اوس لګیندې چې په پټال ته غلي ورځي هم نه چاته یا پاکستان به د خبري ما ته یی کوم او چوکلي هغه سم نشي وی او په جیلونو کې کوم باګول نه شروع کړی.
د آیسمیت استعمال په پاکستان کې په اول وار په 2013 کې مخې ته راغلی. چارواکی وای اغه وخت په د سمګلینګ لاري مثل ایران پاکستان تراتله او قیمتونه یې ډیر لوړ ول. خو اوس د نشه په کورونو دننه تیاریږي او قیمت یې ډیر کم دی چې ورسره د روغ دو کسانو شمیر په زیاتې دوه.
نړی سیمه او پاکستان کې سره واندې د ورځې تودي خبرې کمې دي او روانې چارې څوای د دې هر صد اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.